استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه ستاره مشه سرور صاحب. قدر منو اردون که تاسته هم سلامون اوراندی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل په شاجوی کې لسګونو کسانو د طالبانو په ضد پاڅون کړی دی. په لوګر او د غرز نورستان کې د پاکستانی روپیو د چلښت مخنیوي لپاره مظاهره شوې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په هرات کې د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستنې لپاره امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړه مارو شبکه جوړوي او په کوزو کې خلک د خپلواکۍ لسمه کالیزه لمانځي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وای د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستلو رسمي مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. دا مراسم د جمعې په ورځ جوړیږي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکې د غځېدو له درکبه لږ تر لږه 10,000 کسانو ته د کار موقع برابره شي او د هرات خلکو ته به د ارزانه ګاز د ویشلو مرکز جوړ شي.
سالانه 500 میلیون دلار عواید از این
نویه به لده درکبه افغانستان ته په کال کې 1500 میلیون دلار ګټه ورسیږي. کورنیو ته به ارزانه ګاز ورکول کیږي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیریږي د هیوادونو ترمنځ په کمه بیه د ترانزیت نوې لاره جوړه کړي. جهلانی فرهاد څرګنده کړه چې د هرات دینی عالمانو ولس او قومي مشانو د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي انور خان اسحقزی د لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګ والیان ټاکل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دا کسان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د وړاندیز پر اساس د ولسمشر تر تایید وروسته په دندو وګمارل شول. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ سلاکار اچ آر مکمستر ویلي چې د ایران حکومت په سوریه، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د یوې پیاوړې شبکې په جوړولو او مصالحه کولو لګیا دی. مکمستر پرون شنبه د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې د ایران پر ضد د اقدام وخت را رسېدلی دی.
The Iranian regime foments this violence with support from commercial entities.
دی وای د ایران رژیم د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو سره د تړلو تجارتي شرکتونو په مرسته داسې تشدد پر مخ بیایي چې د ماهانیر په نوم شرکت هم پکې شامل دی، چې البته کې د مونشن تر هوایي ډګر هم پروازونه کوي. د نړیوال امنیت او اخلاقي مسؤلیت لمخې موږ باید له هغو شرکتونو سره معاملې بندي کړو چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ته ګټه رسیږي. په ایران کې باید رشتینی سوداګری سکتور د ودی ملاتړ وکوو او د ایران پر رژیم فشار راوړو چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی وکوي. ایران د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې انکار کړی چې په منځني ختیځ کې وسلوالو ته وسلې رسوي. پیژندل شوی اسلامي مفکر طارق رمضان چې په فرانسې کې په جنسي تیری تورن دی په روغتون کې بستر شو. راپورونه وایي چې هغه ته د ملټی پلسیلی روسیس په نوم عصبي ناروغي پیښه شوې او د جمعې په ورځ روغتون ته لیږدول شوی دی. په فرانسه کې دوه ښځو پر هغه د جنسي تیری تور پوری کړی دی، خو طارق رمضان پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د بدنامولو هڅه یې بللې ده. طارق رمضان د سویس تابعیت لري او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د بنسټ ایښودونکي حسن البنال مسی دی. د فرانسې د استناف محکمې د فبروري په 2 نیټه هغه په 2 موردونو کې په جنسي په جنسي تیری تورن وباله. فرانسوي چارواکو دوی ونی مخکې ویلي و چې 55 کلن طارق رمضان د ابتدایي څېړنو لپاره په توقیف کې ساتل شوی دی. طارق رمضان د بریتانیا په اکسفورد پوهنتون کې تدریس هم کاوه. راپورونه وایي چې رمضان به د خپلواکو ډاکټرانو یو ډله معاینه کړي او بیا به پریکړه کیږي چې محکمې ته تر حاضرې دو پورې په زندان کې وساتل شي او کنه. او د کوزو خلک له سربیا د خپلواکۍ د اعلان لسمه کالي زلمانځي. کوزو په 2008 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. په دغه هیواد کې د خپلواکۍ د لمانځلو مراسم پرون شنبه پیل شول او نن هم دوام لري. د کوزو په پلازمینه پریشتینیا کې پرون په یوه ځانګړې غونډه کې د دغه هیواد صدر اعظم راموش هرادینای وویل چې د کوزو دولت د خلکو د آزادۍ ارمان پوره کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو کوزو ته د خپلواکۍ مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی.
نن د خوشحالۍ ځای د شاجوی ولسوالۍ کې داسې یو غږ راپورته شوی چې هغه د خپل کلي د خپل وطن د خپل خاورې د خپل سرک څخه دفاع کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د هلمند په نادالی کې خلک شکایت کوي چې تصفیوي عملیات سوکړي. په لوګر کې یو شمېر خلکو د پاکستاني روپیو د چلښت او د پاکستاني تولیداتو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
د کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان سي او د دوی تولیدات موږ نه غواړو. نشو دی غواړو نفت تیپسي غواړو هیڅ شي نه غواړو.
په نورستان کې هم د پاکستاني روپیو د چلښت مخنیوي غوښتنه شوه.
پاکستان ډیورن کار خدي وردی کار خدای هغه کې د افغان تار غزي او هر وخت چې د ګنا نورستان کومه پایرونه کوي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره www.azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نه یوازې زموږ خبرونه بلکې نور موضوعات هم پکې موندلی شي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 15 تنو سیمه ایزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسی پاتون کړی دی. پرون شنبه د زابل امنیتي چارواکو د ولایتي شورا غړیو له پاسون کوونکو سره ولیدل او له هغه یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د شنبه په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو په شاجوی ولسوالۍ کې دغه شاو خوښ په توزبانانو سره ولیدل چې د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسی پاتون کړي. د زابل امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی او د ملي اردو د دوه ملي وا کمانډان جنرال صدیق الله صابری په یو غونډه کې له دغه پاتونکو غوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي ترڅو د پولیسو لیکو تکبیه او پسې مکه امنیت رامنځته شي.
خو کومه چې دا سره ور پوزیت اطمینان کوم سره چې چا د بجورت نه یې نه به اروپا ته نه به امریکا ته او نه به نور ملکونو ته. نو موږ چې به کوشش وکړو خپل لاس سره ورکو او خپل د وطن دفاع لپاره خپل د وطن لپاره به موږ خپل ځای به سپار کو.
موږ تاسو ټول ته دا پوتې ځانګړې ځانګړنه درته د میوال ځای ده چې شاجوی ولسوالۍ شپته تا ځوانان صلاح دي.
پاینی وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان او قومي مشر عبدالولی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاتونوالو مرسته دی وکړي.
دا مخاوره ده په دې خاوره کې پیدا شوی او په دې خاوره کې مخارفوچې کړې دي. دا خاوره پر موږ حق لري. دا مو وطن ده. نن د خوشحالۍ ځای د شاجوی ولسوالۍ کې داسې یو غږ راپورته شوی چې داسې ځوانان پیدا شوي دي. البته د سپین ږیرو په هدایاتو په مشورو باندې چې هغه د خپل کلي د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل سرک څخه دفاع کوي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. د خوشحالۍ زیری دی. اوس که دا خلک دا کار وکولی شي زموږ به خوله خلاصوي مشرانو ته.
مننه کوم له دې ولست څخه او رښتیا په واقعیت ثابت کړ چې زابلیان د خپل خاورې څخه دفاع کولای شي او لکه موږ څنګه ویلي و چې زابلیانو جګړه درکړې ده چې جګړه پردی جګړه ده.
چارواکي وایي پاتون کوونکو د زابل د شاجوی ولسوالۍ په هغه سیمو کې پاتون کړي چې دولتي حاکمیت پکښې کم او د ولسوالۍ د بازار پرته نورې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. دغه ولسوالۍ د کندهار کابل پر لویه لار د مرکز کلات ختیځ ته موقعیت لري. د شاجوی ولسوالۍ د طالبانو لپاره د یوې ستراتیژیکې لارې اهمیت لري او هغوی د همدې سیمې غزنی پکتیکا او ګاونډي پاکستان ته د تګ لپاره کار ځینې اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په غزنی، وردګو او غور ولایتونو کې هم د وسلوالو پر ضد د ولسي خلکو د پاڅون راپورونه خپاره شوي وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اته بجې او یو لس دقیقې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر رات کړ. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان کې چارواکو تېرونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چین له لوري وړاندیز ورته شوی چې د دواړو هیوادونو پوځونه دې په سیمه کې ګډې ګزمې پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ویلي وو چې په بدخشان کې د چین د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پوری تړلې ده. د ملي امنیت شورا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پیکینګ او کابل ترمنځ له پراخو همکاریو سره په افغانستان کې د چین د پوځي حضور په اړه هیڅ ډول بحث نه دی شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین د پوځي حضور په اړه خبر شوې رپورټونه رد کړل. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې په ورستیو کې ځینې رسنۍ ناسم رپورټونه خبروي چې وایي د چین حکومت په بدخشان کې د پوځي اډې جوړولو هڅه کوي. په اعلامیه کې په صراحت دا خبره رد شوې ده. د خبر پاڼې په حواله بهرني هیوادونه د ملي شورا او د جمهور رئیس له تایید او تصویب پرته په افغانستان کې داسې کار نشي کولای. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی په هغه ولایت کې د چین د پوځي اډې د جوړېدو د رپورټونو پاړه له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلی وو. غوی پر ګډو غزمو تایید کوي خو موږ غوی منه کړی دي ځکه موږ په دې برخه کې امنیتي قرارداد نه ورسره لرو او له موافقې پرته داسې کار پر خپل خاوره څرګند تیرای ګڼو. ښاغلی بیدار ویلی وو چې د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پوری تړلې ګڼي. چین د موږ سره مرستې ته متحد دی. موږ هم ورته ویلي چې هر ډول کومک یا قرارداد چې له افغانستان سره کیږي باید د مرکزي حکومت لارې وي ځکه موږ د مرکزي حکومت تابع یو او هغوی هم کچیرې لوا جوړوي یا کنډک باید له مرکزي حکومت او د امنیت له شورا سره قرارداد ولري او بیا چې کابل موږ ته کومه لارښوونه وکړي موږ په خدمت کې یو. چین او افغانستان تقریبا 6 کیلومتره ګډ سرحد لري. بدخشان د چین له شینجیانګ ولایت سره په اړخ کې پروت دی. د چین حکومت په مقرر ډول په خپل خاوره کې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسوالې ډلې د فعالیت لامل چې اکثر غړي د چین غور مسلمانان دي اندېښنه لري. د بدخشان دوی ولسوالۍ وردوج او یمګان له دوو کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی تایید کړ چې یو شمېر یغور وسوال په وردوج، یمګان او د جرم ولسوالۍ په ځینې برخو کې فعالیت لري. هغه ویل د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر 50 زیات غړي د بدخشان د لاري د چین شینجن ولایت ته رسیدو هڅه کوي خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوي کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 ویل چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو یو مرکز بمبارد کړی دی. د ائتلافي قواو په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د ختیځ ترکستان وسلوال د چین حکومت ته جدي ګواښ بلل کېږي او په بدخشان کې یو وسلوال طالبان ملاتړ کوي. امریکا او چین د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر نو ویل چې چین د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د تروریزم قرباني او حکومت یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دولت ملګری دی.
د نورستان په مرکز پارون کې په لسګونو کسانو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او پر ختیځو ولایتونو د توپچی بریدونو د دوام خلاف لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په پاکستانی روپیو یا کلدارو راکړه ورکړه نه کوي او همداراز به پاکستانی تولیدات هم نه اخلي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې د شنبه ورځ ماسپخین یو نیمه بجه په لزګونو کسانو د پاکستانی چارواکو خلاف په شوارونو ورکولو لاریون پیل کړ او تر دو نیمه بجو یې دوام وکړ. مولوی نعمت الرحمن ازادي رادیو ته ویل پاکستان تل افغانستان سره دوه ګونې سیاست چلولې، یو خوا د روغې جوړې او وروري خبرې کوي او بل لوري د افغان دولت مخالفین تمویلوي او د افغانستان خاوره او خلک توپونو ولی. نو ځکه دوی راوتلی او د پاکستان دغه ډول کړنې غندي.
پاکستان چې زمونږ کم ډیورن کرخه دي، فرضي کرخه ده، هغه کې د افغان تار غځي او هر وخت چې د ګونا نورستان او جلال آباد باندې مختلف قسمه فایرونه کوي، نو عوام اوس په تنشوي دي راوتي دي او خپل غږ پورته کوي چې موږ همدغه سي ضروري همسایه موږ نه غواړو، موږ غواړو چې خپل اقتصاد تقویه کړو، خپل مظلوم ولس سره ودرېږو او زموږ وحدت ملي حکومت تقویه کړو.
مجیب الرحمن وایي امریکا او نړیوال د پاکستان له ټولو کړنو خبر دي، خو تش په خولې ورته ګواښونه کوي او تر اوسه یې د یاد هیواد خلاف هیڅ ډول عملی ګام نه دی پورته کړی.
دغه څنګه چې په خوله وایي امریکا همدغه چې عملی دی وکړي، داسې نه چې همیشه په خوله وایي او عملی ونه کړي. که عملی وغواړي امریکا کولی شي چې ترخګرو مخه ونیسي. همدا پاکستان د طالبانو او د نورو ترخګرو د داعش د ټولو ځاله ده او دا د امریکانو سپټ هم نه دی.
مولوی شاکر الله سعید وایي لارون کوونکو له نړیوالو وغوښتل چې باید په پاکستان اقتصادي او نور بندیزونه ولګوي څو د جګړه مارو ډلو له حمایت لاس واخلي.
صرف دا د خلکو احساسات دي او نه غواړي چې نور پاکستان زمونږ په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. د پارون خلک د نظام نه ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون.
هغه وایي لاریون کوونکو پریکړه وکړه چې له دې وروسته به پاکستانی مالونه نه اخلي او همداراز به په پاکستانی وکالدارو راکړه ورکړه بند کړي. په افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې د پاکستان خلاف وخت نا وخت مظاهره کیږي او له نړیوالو غواړي چې باید په پاکستان فشارونه زیات شي تو د افغانستان او نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د افغان دولت د وسلوال مخالفینو له حمایت لاس واخلي. خو تر اوسه داسې څه نه دي شوي چې د افغانانو یا د غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي.
نه یوازې په نورستان کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې، په لوګر کې هم د پاکستان خلاف مظاهره شوې ده. په لوګر کې مظاهره چانو له مرکزی حکومت وغوښتل چې د پاکستان له حکومت سره هر ډول ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې پرې کړي. دوی د پاکستان یو شمیر ویل چې د پاکستان یو شمیر پوځي او سیاسي کړۍ د افغان دولت پر وړاندې وسلوال مخالفان جګړو او بریدونو ته هڅوي او د وسلوالو د روزنې او تجهیز لپاره خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د لوګر د مظاهرې په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
بلوګر کې لسګونو کسانو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې پاکستان سره د سوداګریزي او سفارتي اړیکې پرې کړي. یاد لاریون چې د شنبه پر ورځ د پولي عالم خار له شهیدانو چوک څخه تر خاروالی څلور لارې پورې دوام وکړ، ویناوال ویل د پاکستان حکومت د افغانستان د امن او پرمختګ سره مخالفت لري او د یاد هیواد یو شمیر سیاسي ډلې او پوځي ادارې په دې هیواد کې نام نیو ته لمن وهي. د لاریون یو تن تابع کوونکی فرهاد اکبری رسنیو ته وویل چې
موږ پاکستان سره نور هیڅ کله د دوی سفارت نه پرېږدو او د دوی کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان شي او د دوی تولیدات موږ نه غواړو، نه شوډې غواړو، نه تفسیر غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دا د تروریزم یو نه ده.
پلوګر کې د سیاسي چارو کتونکو او آزاد خبريال حکمت الله واقد وای د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر ملکی هدفونو د وسلوالو ورسته بریدونه چې د سلګونو افغانانو د مرجوب لامل شول، په خلکو او غیر حکومتي بنسټونو کې د پاکستان پر ضد یو ډول ذهنیت پیدا کړی دی. نو موړی وای د پاکستان حکومت باید افغان حکومت سره د اړیکو د نږدې کولو او د خلکو د رضایت او قناعت لپاره د ټولو هغو ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په نام نه یو او د ملکی خلکو په وژلو او نورو ورانیو کې لاس لري. یو بل تن لاریونوال هم وایي
پاکستان هیڅ وخت به ونه غواړي چې افغانان په خو توګه دلته ژوند وکړي. پاکستان سره ښه اړیکې نه غواړي چې نور موږ ښه اړیکې ودرو. د تجارتي اړیکې باید موږ ورسره کتکو.
افغان حکومت او امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو تر شا د هغو کسانو لاس یادوي چې د دوی په وینا د پاکستان پر خاوره خوندي پټنځایونه لري، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اته بجاو شل دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو خبرونه کې کتنه کوو. فاکس نیوز لیکلی چې هند او ایران د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کوي. د ایران ولسمشر د شنبه په ورځ د نیوی ډیلی د سفر په ترڅ کې له هند سره موافقه وکړه چې په خپل منځ کې به د مخدرو موادو له قاچاق، تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې همکاري زیاتوي او په جنگ ځپلي افغانستان کې به د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې ډیروي. فاکس نیوز د هند صدر اعظم نریندر مودی له قوله ویلي چې هند او ایران به هڅه وکړي چې په وچه کې ایسار افغانستان او منځنۍ آسیا ته د سړکونو، ریل لارو او د چابهار بندر د انکشاف له لارې د انرژۍ، امنیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ ارتباطات ښه شي. هند او ایران د دوګونو مالیو د مخنیوي موافقه هم لاسلیک کړه. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سکی د نجونو لوبغاړو په اړه مفصل راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د سکی ښوونکي هنریت بورجیا 15 کاله پخوا ویلی و چې په افغانستان کې ښځې اصلا په دې نه پوهیږي چې سکي څه شی دی. د ناروېژۍ ښوونکي د بامیان د ښځو په منځ کې د سکي لوبې د رواجولو لپاره د خپلو هلو ځلو یادونه هم کړې ده. دا وایي په پیل کې به یې شاګردانې په نامناسبو جامو کې د سکي زده کړې ته راتلې، ځکه چې د سکي وسایل او ځانګړې جامې نه لرلې. میرمن بورجیا زیاتوي هغه نجونې او ښځې چې د لومړي ځل لپاره د سکي د زده کړې کورس ته ورغلې خپل تر ټولو ښکلې د سکولونه، تر ټولو ښې جامې، د لمر عینکې او کوټونه یې راوړي وو. تا به ویل چې په پاریس کې د کالو ننداری ته راغلی دی. نسکی ته ډیلی میل د یو شمیر افغان سکی لوبغاړو عکسونه هم چاپ کړي دي چې د بامیان په لوړو ژورو درو کې سکی کوي. ډیلی میل وای شاید ځینې کسانو ته په افغانستان کې د نجونو لویدیځې جامې او د سکی وسایل حیرانوونکي ښکاره شي، خو میرمن بورجیا وای د بامیان ښځې او نجونې په نسبي ډول آزادي لري او د چادرې پر سر کول په دې ولایت کې جبري نه دي. دا وای ممکن زړې ښځې بازار ته د تک په محل چادرې پر سر کړي. ډیلی ملوای د بامیان یو ځانګړتیا ده چې لومړنی ولایت دی چې د لومړي ځل لپاره پکې یوه ښځه والی شوه. میرمن حبیبه سرابی له 2015 څخه تر 2012 پورې د بامیان والی وه. تاسیزه مجاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل شهر د پولیسو په حوزو کې د وړتیا او شفافیت پر بنسټ 69% نوي مقرره شوې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې هر حوزه په یو سیاسي یا ګوندي شخص پورې تړل شوې وه، خو دا زنجیر د لومړي ځل لپاره مات شو. د دې آزموینې ځینې ګډونوال او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې پروسه کې د شفافیت د نشتون له امله انتقادونه لري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر ډېرو هېوادونو کې په لوړو امنیتي پوستونو مقررې د ازموینې له مخې نه ترسره کیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیاسي او ګوندي فشارونو د ختمېدو په هدف معیاري ازموینه او له دې لارې ګمارنې د حال یوازینۍ لار ګڼي. دغه وزارت وایي د پروسې له لومړي پړاو بریالي وتی او د کابل د ټولو حوزو لپاره د حوزو آمرین، مرستیالان، د کشف آمران او د جنایي جرمونو مدیران د شایسته سالارۍ، پوهې او وړتیا ته په کتو د ازموینې له مخې ټاکلې دي. نیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې دا کار د کابل ښار په امنیت خو مثبت اغیز ولري.
لدې چې هغه تابو مو ماته کړی مخکې بعد هر اوزه، یعنی دوه درې اوزه کې به استثناء پکې وي، هر اوزه به یو شخص په ځان پورې تړلې وه او هر نفر به چې معرفي کېده د یغې نفر په خوښه به معرفي کېده. دغه پروسه موږ وشکوله، دا ماته کړه او دغه زنجیر مات شه. تاسو وګورئ چې ټولو برخو کې به
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ له 402 کسانو څخه د کابل ښار د 1400 حوزو د لوړو پوستونو لپاره ازموینه واخیسته. دغه وزارت وایي نویو امیرینو ته یې له 3 څخه تر 6 میاشتو پورې وخت ټاکلی چې د وضعیت د بدلولو لپاره لازم اقدامات ترسره او خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. له دې وړاندې په امنیتي لحاظ د کابل د خوندیتوب راخوا د پلازمینې اوسیدونکو د وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او ګڼو جنایي جرمونو نه تل شکایت کړی دی. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوه و یاد پروسه شفافه نه او تجربه ته هم پکې پام نه ده شوی. د چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیل:
زما فکر باندې دا پروسه شفافه نه ده. وتاسو بیا وګورئ چې دغه جاري حملې دغه نور وضعیت کابل د دوی د تقرری سره یعنې تغییر خوري کنه، بیا به تاسو وګورئ دغه نفر چې انتخابي دي او هلته تعیین بشي واسه رابطې دي که د ضوابط او پاساس باندې دي.
نو کډوخیل صاحب، که تغییر وکړو په دې معنی چې اصلاحات راغلي دي؟
بالکل، که تغییر وکړو سل په سلو راغلي دي.
د ازمینې دوه تنه ګډونوال وحید الله او احمد ولی هم د یادې پروسې په شفافیت انتقاد کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
زه په نهه موضوع کې هلته کامیاب وم، دوم نمره وم، ما 4 نمرې مې ګټلې وې چې ما دومه نمره وه په معاونین د ادارې کې. ول زه چې راغلم ما په یوازې بل نفر چې هغه هېڅ نوم یې په دې هغه کې نه و، په دې جدول د کامیابانو کې چې له موږ نه تقریني امتحان واخلې ما په یوازې هغه تعین شو. پروسه دا ویل خو به بعض
د پروسه په پیل کې خو خورسته داسې کسان پکې راغله چې په ازموینه کې هیڅ ګډون نه وکړي، خو دوی د شخصي هدایتو په واسطه مقرر شول. دوی وایي یاد وضعیت د اصلاحاتو په هدف د حکومت پر اقداماتو د خلکو باور اغېزمنولی شي. د کورنیو چارو وزارت بیا په ازموینه کې د بریالیو کسانو له وروستۍ لیست نه د 3 نومونو لرې کېدل تاییدوي. وایي یادو کسانو په استخباراتي او کشفي برخو کې ستونزې لرلې چې باید هم په ځای نور کسان معرفي شوي وای.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پروند جرمنی په مونشن شار کې امنیتي غونډې ته وویل چې د ایران د رژیم پر ضد اقدام وخت را رسیدلی او له ایران سره د نړیوالو په اتمی موافقه کې نیمګړتیاوي ته باید پام وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سلاکار اچ آر مکمستر ویلي چې د ایران حکومت په سوریه، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د یوې پیاوړې شبکې په جوړولو او مصالح کولو لګیا دی. مکمستر پرون د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل: د خاصې اندېښنې وړ مسله دا ده چې د نیابتي وسلوالو د شبکې قابلیتونه د زیاتېدو په حال کې دي، ځکه د هغه په وینا ایران زیاتې تخریبونکي وسلې ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل هم دای وخت دی چې فکر کوو د ایران پر ضد اقدام وشي.
Now is the time to address serious flaws in the Iran deal.
وخت را رسیدلی چې د ایران او نړیوالو په اټومي موافقه کې جدي نیمګړتیاو او د بې ثباتۍ زیاتولو لپاره د ایران هڅو ته چې د راکټي پروګرامونو پراختیا او په ټول منځني ختیځ کې له نیابتي ملیشه ډلو او تروریستانو ملاتړ هم پکې شاملېږي پام وشي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د فبروري په 16 نیټه ویلي و چې د خپل راکټي پروګرام په اړه به له هیڅ چا سره خبري ونه کړي. روحانی ویلي و چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره فعالیت کوي. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار اچ آر مکمستر پرون د میونیخ غونډې ته په خبرو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه رپورټونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل سره له دې چې د بشار الاسد رژیم د لوري مکررن انکار سوی په رپورټونو کې لیدل کیږي چې د اسد رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. مکمستر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د سوریې حکومت مسؤل وګڼي.
پبلک اکاونټس اند فوټوز کلیرلی شو دټ اسادز کیمیکل ویپنز یوز.
په هغه رپورټونو او عکسونو کې چې خبره سوی واضح لیدل کیږي چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو استعمال ته دوام ورکړي. وخت را رسیدلی چې ټول هیوادونه د سوریې رژیم او ناتر کونکو د هغوی د اعمالو په خاطر مسؤل وګڼي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان ناتر وکړي. خو د بشار الاسد حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو په ورستیو کې د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې په جګړه کې د کلورین غاز استعمال کړی دی. د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي غونډه د جمعې په ورځ د نړیوال امنیت د کمزوري وضعیت او د اټومي وسلو د پراختیا د غواښ په اړه بحثونه پیل شو. غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ورغلي دي. د میونیخ د امنیتي کنفرانس مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او لوی ترخه حقیقت سره مخامخ ده.
د امریکا د فضایي علومو څیړونکو له شمسي نظام د باندې 15 نوي سیارې وموندلې. د ساینس الرټ د راپور پر اساس د ناسا څیړونکو د کیپلر ټیلیسکوپ په وسیله د کې دوه ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کیپلر کې دوه ماموریت په لړ کې له شمسي نظام د باندې د کشف شویو سیارو شمیر نږدې 300 ته رسیږي. د کیپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخت تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې مدار څاري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې د باندې 2341 سیارې تایید شوې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روان خبرونې په دوهم نیمای کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 15 تنو سیمه ایزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسی پاڅون کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر رد کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پولیسو په حوزو کې د وړتیا او شفافیت پر بنسټ 6.5% نوي مقررې شوې دي. د هرات چارواکي وایي د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستلو رسمي مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سلاکار مک ماستر وایي د ایران حکومت په سوریه، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د یوې پیاوړې شبکې په جوړولو او مصالح کولو لګیا دی. پیژندل شوی اسلامي مفکر طارق رمضان چې په فرانسې کې په جنسي تیری تورن دی په روغتون کې بستر شوی دی. او د کوزو خلک له سربیا د خپلواکۍ د اعلان لسمه کالیزه لمانځي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس هم 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په یو شمېر ادارو کې د ډیرو عمر لرونکو کارکونکو دا باور لري چې ځوانان یوازې په کمپیوټر پوهیږي او له نورو دفتری کارونو سره بلد نه دي. په همدې خاطر دوی ته مخه نه ورکول کیږي او په ډیری مواردو کې کار مهم نه ګڼل کیږي. برعکس نوی ځوانان بیا د پخوانیو پاړه وایي چې له ټکنالوژي سره بلد نه دي او اوس هم کار په قلم او کاغذ کوي چې جنجال ډیر او کاری ځنډ نه وي. د کاربیل ډول فکری او سنی تفاوت ډیر کله د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کوي. خو د دوو نسلونو ترمنځ دغه ټکر په یوې ادارې کې کوم ستونزې را پیدا کولای شي؟ څنګه کېدلای شي چې ځوانان او پخوانی کارکونکو سره تعامل وکړي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تمکیږو.
نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول بخاله تر سره شروع سي.
شکایتونه چې ستا هلته راځي چړل کیږي او موږ ورته اجرات کوو.
د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي.
په افغانستان کې چې لویه برخه وګړي ځوانان جوړوي اکثره یې وزګار ګرځي او هغوی چې په ادارو کې کار کوي داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې دوی په څه نه پوهیږي او په کار دا چې د پخوانیو کارکونکو په پل پل کېږدي. په دې ادارو کې پخواني کارکونکي یا مشران په دې باور دي چې ځوانان تجربه نه لري، کار نشي کولی او له ادارې او مکتوبي چارو سره بلد نه دي. په همدې وجه دوی ته په ډېرو ادارو کې په کمه سترګه کتل کیږي. کارونه او خبرې نامهمه ګڼل کیږي، تحقیرېږي او د پرمختګ چانس نه ورکول کیږي. دا کابل خار دو ځوانان د همدغه ستونزې په اړه راته غږیدلی.
نوم یې مصطفی باور دی. ګوره مونږ چې په کومه اداره کې کار کوو هلته زیاتره پخوانی خلک دي. نوې ځوانان دوی نه پرېږدي چې مخته لاړ شي. مثلا د نوې ټکنالوژي سره چې بلدیت ورسره لري دغه سره کار وکړي. نو دوی دغه مشکل زیاتره ادارو کې شته دی. هغه پخوانی خلک دي چې کلمی کارونه به کول. د نوې ځوانانو سره دوی په همدې باندې زیاتره مشکل لري.
نوم می محمد صادق دی کابل اوسیدونکی یم. په اوسنی حالت کې سې نوې ځوانان لړ چې د دندونه سي او په کوم دفتر کې د نور کارکونکو سره ځای کار کوي. دا نوې ځوانان ډېر اصول ته پام نه کوي. دوی کوم چلن سي بیرون هم کوي دلته هم کوي. خو برعکس په خوانی کارکونکو کې ډېر په وړو وړو خبرو پسې ګرځي او دا توقع سي په دفتر کې باید رسمي چلند وشي.
ځوان لیکوال غنی حسن وایي د ځوانانو او ډېرو مرلرونکو کارکونکو ترمنځ ټکر هغه وخت رامنځته کیږي چې یو ډله په خوانی طریقه کار کول غواړي او بل ډله بیا غواړي له ټکنالوژي څخه په کار کې استفاده وکړي.
کله چې بیا ځوان ګرځي دا کار پیدا کوي او خود د ننکیج نه دی سیستم ته کله چې بیا د ننسی په یو وایستا په یو شناخ یا په خپل استعداد بیا هغه اداره کې یو مشکل لاته چې زړه سیستمونه د تر اوسه پر کمپیوټرایز یا ډیجیټل سیستم نه دی داخل شوی. نو مشکل هلته داتې چې ځوان په دې سیستم پوهیږي غواړي تغیرات راولي خو هلته کم زړه خلک چې د وخت پات دي هغه خو همیشه زړه سیستم د کلم د کتابو تر صادره واردات روسه په هم په کتابو کې چې دا ډیجیټلی سوی نه ده. نو ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغه یو ډول حساسیت یا یو ډول بخاله تر سره شروع شي.
د ویل چې د پخوانی او اوسنیو کارکونکو ترمنځ ستونزه سیستم جوړه کړي. خو د کابل اوسیدونکو شفیق په دې باور دی چې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم باید د سیستم پر بنسټ حل شي.
د ټولو مهم څه چې دی هغه دا چې باید سیستم باید فیصله وکړي. سیستم په دې معنی باندې چې د حکومت له خوانه معیارات مشخص شي. اوس هم که تاسو وګورئ هڅه موږ په سیستم کې هم مشکل دی. په ځینې ځایونو کې په هغه کلاسیک شکل باندې چلیږي او په ځینې ځایونو کې په نوي شکل په نوي ټکنالوژي او په نوي اداره باندې د اعتبار له لحاظه چلیږي. نو په دې خاطر چې دغه مشکل د منځ لړ شي د افغانستان حکومت باید په دې مورد باندې جدي تصمیم ونیسي. نو په دې خاطر به خدا وي چې یو واحد سیستم رامنځته شي. هغه سیستم واحد شي.
د کابل اوسیدونکو مریم وایي په دفترونو کې پکار ده چې احساساتي او وقدي چلن ونه شي بلکې هڅه وشي چې دواړه خواوې د یو بل احترام وکړي.
د دې لپاره چې د دې مشکلاتو مخنیوي وسی مونږ باید تل کوشش وکړو چې یو بل ته احترام ولرو. یعنی صرف دا نه وایو چې زما دانش ډیر زیات ده یا د ټکنالوژي له دنیا نه ډیره معلومات لرم نو په دې اساس له نور نه بهتر تر یم. نه، دا کار اصلا ښه نه ده. باید کوشش وکړو چې یو بل ته احترام وکړو، د نور له تجربو نه استفاده وکړو او هغه څه چې مونږ ځان سره لرو کوشش وکړو چې هغه له نور سره شریک کړو ترڅو هم نور سره همکاري وکړو هم د ځان سره.
محمد عارف چې 50 کال عمر لري او ډیر کلونه په مختلفو حکومتي ادارو کې کار کړی وای، یو شمیر نوې ځوانان په دفتری اصول نه پوهیږي او په ادارو کې د پخوانیو کارکونکو به احترامي کوي.
سابقه مامورین چې د تجربه کاری سابقه لري په کار په اصول د اداره باندې پیږي. دا نوې مامورین چې د په اداره او په کار باندې نه پیږي، د مشرانو احترام نه کوي او ته مغرور دي چې زما کمپیوټر زده ده.
دا د ستونزې د حل په خاطر د غنی حسن وړاندیز ده مخکې لدې چې ځوانان په ادارو کې کار پیل کړي باید داسې ورکشاپونه ورته جوړ شي چې دوی د دفتر په کار او اصولو بلد شي.
ځینې ارګانونه چې دوی کله فارغه کیږي د دوی لپاره ځینې ورکشاپونه جوړ کړي، ټریننګ جوړ کړي. دا په نورو نړۍ کې ستا چې کله واړی یو څوک یو ځوان ادارې ته ولاړ شي دوی لپاره یو ورکشاپ جوړیږي، ټریننګ جوړیږي او یا د انټرنشپ لپاره دوی باید ونیول شي چې کله دوی فارغه کیږي دوی په کار بیا بلد شي. دغه به حالت په بیان وي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد په دولتي ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ ټکر مني، خو هغه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
موږ یو انسټیټیوټ د خدماتو لرو چې هغه مخصوصا همدغې لپاره ده چې د نوي مدیران او نوي کسان موږ هلته لنډمهاله او اوږدمهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمنیو او ټول ادارات نه تونه غوښتنم دا ده چې هغه د مساوات او اصل باید په نظر کې ونیسي که هر څوک راضي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سي. یعنې څه توپیر پکې نه وي چې د ځوان ده د زور ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ ټکر کوم ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکونکو سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار جادوونې او د کارکونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې کوم مسایل د دې سبب کیږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د افغانستان کې داسې د نوی او پخوانی نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرشو کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي، اداري، علمي برخو کې ډېر تغییرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډیر آهسته او راغلی دی، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅیدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې، ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی، هغه په دیرشو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته هغه تغیرات تیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد، اشخاص دا بیخي ثابته شوې ده چې تغیراتو سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغیرات ډیر ورو راسی، ډیر مثلا آنی نی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی، حتی په مدیریت کې اصل دی په نام د چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره، ټکنالوژي سره آشنایی لري. هموش پخوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري، که آشنایی هم لري تجربه یې نه لري. یعنی دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاصو تغییر هم ضرورت ده. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منلی، او نور پخوانی کارمندان چې د هغوی دا تغییر سره یو لږ څه زیات مقاومت شي، شاید چې دوی مثلا نور سره ډیر آماده او آګاه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نورې کومې ستونزې راولاړولی شي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې پیدا کیږي. اول خو مثلا دغه سي ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډېر زیات دي، په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې یا نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته، خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات شته. او که دا مشکلات حل نه سي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضروري دي هغه مثلا ډېر په ځنډ راتلی سي، عقیدای سي چې رام نه سي. او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته، خلکو ته وړاندې کړي، هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کیږي، نه ترسره کیږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتیږي. نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتیږي او اداره په یوه ځای دی چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي، دننه خپل ځان سره په ټکر کې. نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي او دغه ځوانان یا پخواني کارکونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دوو اړخو څخه د حل لار ورته کتلی شي. یو د افراد اشخاصو په سطحه ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من حیث یو ظرفیت تو کتل شي، باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړي هغه ته باید د په نفع وګوري او هغه څخه استفاده وکړي. او د نوی نسل باید خپل پخوانی همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغه کړی په خواسه سوي دي، کوم تجربه هغه ترلاسه کړي چې د هغه تجربه څخه باید استفاده وسی، او مثلا یو شفور مول د افغانستان یا د ادارات د پاره رامنځته سي. دا د افراد اشخاص تر باندې یو ذهني او فکری او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري، او باید غمل ډیر زیات په دې کې یو بل غم باید ډیر زیات. دوم خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعضی پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي اداراتو کې چې آل د ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونه، د نوي مدیریتي سیستم ورو پیژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه شي چې موږ ولې دا کار کوو. په ان هر کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغیرات راسي. لایحه د وظایف باید ډیر مشخص شي، تفکیک وظایف باید مشخص شي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص شي، واضح د هر چا مسؤلیت ورته دغه به دوی پوره چې مرسته کار کوو، چا خطونه کار غواړو. نو که په دغه دوه اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسی، موږ فکر کوو چې د افغانستان په ادارات کې ډېر تغیرات باید راشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د بیان آزادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه د خبرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. مطلب مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست
مننه تاسو درته غو د پرتنی په اړه اول سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. د پرتنی په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دندلری او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي ترغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نه کېدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو پر وړاندې کې د بیان ازادي تجمنی
وزیر صاحب تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقاً د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بیلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي تر اوسه؟
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګوماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نشي.
خو اوس لیدل کیږي چې عملاً ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو په اکثریت تر اکثریت تم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسي دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې ګویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسي په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته اوس ستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنی دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات ارائه کړم، بلکې معنی دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجام او د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریک کړم.
بلې وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه. تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته خو معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایت کې دا مسایل شته دي، نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي به دغه شکایت رسیدنه کوي. که تاسو خپل هم دغه مانیټورینګ سیستم شته ارزونه لری ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړی خبره د قانون د مطبوعات د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع لپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرح کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګۍ راشي، کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دی همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عرضې د کمیسیون څېړلې دي او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي، دا مسایل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوي چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یو په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغه شکړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نشي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، هغه یو فرد دی. دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مکرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دي، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافیو پر خلاف آگاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې باقاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي او د کی کې د شتاسو مر سره موافق یاسي، ا دې خل خلکو سره دا پوښتنه ده چې ولی حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسولیت یې هم لري نشي کولای چې دوی مخه ونیسي، یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړي چې د اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري؟
او ته دې سره موافق یم، یو شمیر داسې اعلانات او روینه چې هغه زموږ د او ملي عام او معمول ادبیات خلاف دي جيني کلمې جيني جملې او یا هم جيني تصاویر شم نه مناکس کیږي او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحي منفي اغیز لري دغه شیلونه د ورستی کې د توجه وړ ګرځېدلې دي موږ د مطبوعاتو په لشرا کې دا موضوع مطرح کړل او د شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل دا دنده ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خبري او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډي ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کړي او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیاونه کی
که چیرته بیا هم د دوی قناعت اصل نشو او دا پروسه دوامداره یعنی د اعلانات خبرېدل بیا به تاسو څه کوي اقدام مشخص
دوی لارې شته یو لار دا چې موږ د دې چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دې قناعت حاصل کړو دوم که موږ د دغه شي حالات سره مواجه شو چې د قانون د پلي کولو د پاره مراجعو کو او نور داسو ارګانو داسي ارګانو ته مراجعو کو چې هغه قانون پلي کی موږ به دا کار هم کو
وزیر صاحب روسي پختنه میدا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یادی تا کار کول او مشخصاتو کې او بیلګې تلار شو تاسو هم کې د دې مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد خارونو کې لوی خارونو کې په عمومي لوایحو کې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپل ژبې او کلتور مطابق یعنی دغه خلاف ځینی لیکل شته په بل بوردونو یا په لوایحو کې او د تورته نور مسل عملی اقدام به کله کوي د دې مخنیوي لپاره
د اطلاعات کلتور وزارت په دنه کې یو کمیشن شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیشن دی دا کمیشن پر لپسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي هغه درې برخې لري دا لومړی تنویری برخه ده د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي او درېیم چې له دې وروسته هیڅ مرجع ته هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله جواز نه ورکول کیږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابره نه وي دغه درې شوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړې
تبر سیدا سکول سب مور مائے می اوس ول کید ل سب مړ مې جنا سم چې ل پور پور ته وی سی ته ونه را وتل سب مړ مې خړې خورې باپ ما باندې امبار وی Daskaya ke sath le zafar mein